د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د غیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. پیلامه کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنیدره باید د طالبانو یو په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته بشپړ درناوی وي. لبل غاړي د میبولي خبريالانو ټولنه وايي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې، دا خبريالان ویلي دي چې دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کورا د وستو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په دورشال کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت خو ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبلا وختي. ملګرو ملتونو د غزي په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې د غزي ټول اوسیدونکي او د اردن سیند لویدیځ غاړي 1500 اوسیدونکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. حسام لجمانې سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي، داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دین شیتاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبوي ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورګډيږي، سکروټي پلاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټ په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یا وخت په یو خوبو ولم بیدم نو ما په دماغ درد شو. د هغه نه مو تقریبا درې میاشتې ما بیماری تیر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکو کې دا سیونه کې دا د اعصاب زنه نازکی رښتې دي چې په دې وخت کې غپلشکی یا انسان هغه سي کامل شعور لمنځسي. بیا یو وخت موږ ملګری یو پروګرام کولو چې لاړ شو مايان ونسو نو شینکې ورته ای په کوزي پښتونخوا کې پاره کې یو ډاند وو چې دا ډاند ډیر داسې او بیا رامي خریدي اندازې نه لګیدا. خو دې ته موږ یو بم وچول ما یان چې و راځک شول کې په دې بم سره به و ششول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3.5 متره 4 متره لاندې ډوب شوم. خو بیا زما کې تاو نه رسیدم. اخر دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو یو څو کسان ورټاب کړو. یو مې ونی و هغه مې ډوب کړو، بل مې ونی و ډوب کړو. یو د کمر په سر ویلاړ و یغه خپل اغرا واچولو صدر واچولو چې ماغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لا ډیرې دوه ورسته وسوانان حقاقانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسیدلی، پوهه رسیدلی دی، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غراکې ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی دی بېخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ماته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ، د باندې سلا خبره سره معلومه کو، پر ماته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتی ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې د یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دې شي چې موږ ولیږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړی، بل غټه زه ولی دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتی ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي. خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي، او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی، ولې دا کومه ګټه نه ده. زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم، ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوئ مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووزي. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنی ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته، ولې نور روشونه باید موجود نه وي. د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني، ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور نور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که دې لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته. اسمپشن پیش فرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولي، نوې تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي واقع کیږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزرونه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهېږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو آزادی رادیو شپا ورځ لته تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کېږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلی کې. غټ ویلی و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلی ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو. هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم. بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وې او دې ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شاسې ما وکړه دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم. خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا. نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ. نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې بل ته مې روپۍ ورکول. ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکوو. هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. زما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره په موټر کې کېنمه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته ووایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپل هم خون کې دی وایي ډیری خون کې فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د خون کو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وار وکړي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي، او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده سې ته داسې چلند کوې سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي، وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده. که نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي، موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره. که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي، نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته وکړي، د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبل ډېر طریقې دي، نو کوی سي ته سم تر وغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي، هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی سي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي، او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې نه واخیستل سي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي. د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی سي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی سي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو، کولی سي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي، ناوړه ګټه ترې نه واخلي. په عین وخت کې کولی سي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي، تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي، د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي، یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې، که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي، توان موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
دنیا گئے علم پسل
سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لنم نه شم دعا دعا درتا ما دې څو څه نصیب کړو خدایا زما دې څو څه نصیب کړو خدایا هم زولې ګل شوې ز غټه غټه ورا جید اندې و جڑا جڑما تندے وہم پر جڑا جڑم خلق کرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے ملاب پردو پردو راوڑو سنگا سنگا او تڑ ترسو بدا سے دا سے جدائی ویوا ترسو بدا جدائی خد نچ جان سر سر پوی نکڑم بتم تم تم بادے سوڑکڑم بتم تم تم بدے سوڑکڑم نبدی یار کلم او یار کلم نبا در در کلم روغ سفو قدمو قدمو دے خدای مائن کلم قدمو قدمو دے خدای مائن کلم جنے زمان زمال پار واخل ملنگ گئے ملنگ کچھ سکول با واخلم د ملنګې ملنګې کټ سکول با واخلم سود جانا جانا دې تنونه نکړم نه لگے میں سوڑ سوڑ ل دنیا موڑ دے زلگے میں سوڑ سوڑ ل دنیا موڑ دے زلمی نہ چھوڑ دے نہ چھوڑ دے پ ہجران ہجران دل شوے